د مطالبه په سر کې به ووري چې اسلام آباد به نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیز غونډې کوربوي. په یو بل مطلب کې به ووري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بي ځای سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی اقدام نه تاییدوي او نه هم ردوي. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه د مخه پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې اسلام آباد باندې د افغانستان د حکومت له وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیز غونډې کوربوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بي پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیز غونډې کوربه دی. په غونډه کې د افغان لوري د استازیتوب د پاکستان لپاره د افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال کوي. ښاغلی زاخلوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په ډیر وضاحت د جنگ لار غوره کړي او په سلنی پوځي عملیات پیل کړي دي. نو په اسلام آباد کې به بحث تر ډیره پر نورو اقداماتو تمرکز وکړي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د څلورو اړخیزو غونډو په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي پاکستان په مخکنی غونډه کې خپل د ژمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته حاضر کړي ان نه دی عملي کړي. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون په پیکینګ کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چین جمهور رئیس ژمنه کړې چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي.
ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه یو دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بي پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن حضرت غلام حضرت کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته په دشتي ارچي ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په وژل شوي کې د وسلوالو طالبانو یو دوړ پړی قومندان مولوي محمد ناصر هم شامل دی. د نوموړي په وینا د وسلوال وروسته له هغې هدف وګرځېدل چې لوی سیمې بلې سیمې ته په لاره وو. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ناپېژند وسلوالو لخوا څلور خوندي وجړ سوي دي. د دغه ولایت د معرف رئیس سید جمال الدین حسینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل سوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ پنځه اویا پوله، یو اروپایي یورو اووه اویا افغانۍ پنځوس پوله، یو سترلینګ پونډ اووه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ لس پوله، زر اینانی تومن نولس افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سوه اته څلوېښت افغانۍ. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په عمدي ډول پر ملکي وګړو وحشیانه حملې شوې دي. په بغداد کې د شیعهګانو په سیمو کې پرون په پرله پسې چاودنو کې شپېته تنه ووژل شول او تر سلو زیات زخمیان شول. دا څرګندونې داسې څرګندېږي چې دا چاودنې په عراق کې د رقیبو شیعه ډلو د یووالي د ازمولو لپاره شوې دي. تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په الشعیب سیمه کې په یو مارکېټ کې وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د الشعیب د سیمو د پولیسو د مشر توقیف کړی او هغه یې لرې کړی. د ایران پارلمان په طرح تصویب کړي چې له متحده ایالاتو په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسیدلي زیانونه جبران کړي. دا طرحه د حسین روحاني له حکومته غواړي چې له امریکا تاوان واخلي. د طرحې متن پرون د ایران په پارلمان کې چې 290 چوکۍ لري 144 مثبتو رایو تایید شو، خو په قانون کې د بدلیدو لپاره باید شورای نگهبان د لوري تایید سي. فارس خبری آژانس په حواله د پارلمان وکیلانو د رایګیری پر مهال مر پر امریکا شعارونه ورکول. د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران باید خپل 2 میلیارده ډالر کنګل شوې پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان یې په 1983 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډې په بمي چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړه یې پر ایران اچول سوي. تهران له دې حملو سره خپل ارتباط رد کړی. ایراني چارواکو د امریکا د سترې محکمې د حکم غندلی ده او ویلي دي چې پر ضد به یې قانوني اقدام وکړي. راپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمني بیلتون غوښتونکی پرون په ناګورنه کرباخ سیمه کې وژل سوي. په دې سیمه کې شپږ اونۍ وړاندې په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ووژل سول او ډېر ټپیان سول، خو پرونۍ جګړه په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو شدیده بدل سوې. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام الیوب او سریج سرکیان تر دې یو ورځ وړاندې موافقه وکړه چې په ناګورنه کرباخ کې به د اوربان درناوی وکړي او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې جاری وساتي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالو مذاکره کوونکو خپلې غونډې پای ته رسولې. د مذاکرې پرون په یوینا کې وشوې. د روسیې، امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټانو ژمنه وکړه چې د بشار الاسد د رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون ترمنځ د اوربان ټینګولو هڅې به جاري وساتي. د دې خبرو مشري د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستر راڅرګنده کړه چې د سولې په اړه د خبرو په بل پړاوه حمله ځان پرته کار پیل سي. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
له رحمت افغان څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وخت د ورځې 10:00 او 2 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو د مونږ غږ له ازادي رادیو په منځري څپه 1289 او اف ام 10.5 اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران ما سره ملګری دی. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اوریدای شو. اسلام آباد بنن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 5مې 4 اړخیزه غونډه کوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځای سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې ردوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګ په برخه کې ناامني یو عمده ستونزه ده. نور مطالب هم لرو، ریپورټونه همسته، مرکې همسته او د پروګرام په دوامه نیمایي کې د کور کړي او د ګړې اچار پروګرامونه مهیروي را سره پاتې شي. اسلام آباد بنن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 5مې 4 اړخیزه غونډه کوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. د چین جمهور رئیس هله څرګنده کړې چې د دې لړۍ د مخکنیو غونډو ژمنې به عملي شي. افغان چارواکي وایي چې په مخکنیو غونډو کې پاکستانی لوري ژمنه کړې و چې د وسلوالو طالبانو استازي به په مارچ میاشت کې له حکومت سره مذاکرو ته تیار کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون سه‌شنبه د افغان حکومت له اجرائیه رئیس عبدالله سره په کتنه کې وویل چې د مخکنیو 4 اړخیزو غونډو د ژمنو عملي کېدو هڅې به وکړي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره لچینه وشتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې امله یې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره کړې دي مننه وکړه، اما زیاته یې کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلی نمو در ترلاسه کړی. بینان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې د دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشري او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سولې اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15 څلور اړخیز غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازي عمر زاخیلوال د افغان دوري استازي توپ کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې و چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم دا تعهد کړی و چې په خپل خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی نه هیله کړی دي.
د مشتای کمیسیون چار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که با مذاکرات صلح حاضر نشود و با خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
واستوالو طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا با دوام ورکوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بیځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه ردوي. ملګری ملتونه وایي د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 افغانان د ناامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي. د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې وروستیو جګړو د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر زیات کړی دی. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د مرکه په سر کې دا پوښتلی چې آیا د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي ارقام واقعیت لري او که څنګه؟
ګورې رښتیا هم چې د جګړې او نامنیو په ډېرېدو سره د بیځایه شو شمیره هم ډیریږي او د تیرو کلونو په نسبت باندې د بیځایه شو شمیره ډیره شوې په افغانستان کې. دغه امر هم چې خپاره شوی موږ نه تاییدولی شو او نه ردولی شو
کېدای شي.
ګورې زموږ ارقام دا دي چې یوازې په 2015 کال کې 15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه د جګړو نامنه او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي. یعنی د تیر کال په پرتله څو چنده ډیروالی ښیي. په 2014 کال کې 1,15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي.
دغه کسان تر ډیره پر کومو سیمو کې دي؟ یعنی د افغانستان په شمال ختیځ کې دغه ولایت ډیر اغیزمن دي که جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند روزګان هم چې ویل کېږي په دې ځای کې جګړې زیاتې دي او لا هم دوام لري؟
ګوره دوی اکثره د ناامن ولایتونو څخه بي ځای شوي، مثلا لکه څنګه چې تاسو ویلې هلمند، یو شمېر نور ناامن ولایتونه لکه کندوز، بغلان چې په دې وروستیو کې دغه ولایتونه نام نه شوي. د دې ترڅنګ ننګرهار کې هم زموږ ګڼ شمېر هېوادوال خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نو په مجموع کې دغه ولایتونه چې ما تاسو ته یاد کړل، دغه ولایتونو څخه دوی بې ځایه شوي.
او د دغه کسانو سره د سش کال په جریان کې د مرستو کم پروګرام هم په نظر کې دی یا مرستې ور رسول سوي دي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شوو ته د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري. دغه بې ځایه شوي کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې سروې کیږي. له سروې وروسته موږ مستحق کسان د مرستو په موخه نړیوالو مرستندویه ادارو ته معرفي کوو. له ګڼو خلکو سره مرستې شوي، له زرګونو کسانو سره په ننګرهار کې، په بغلان، په کندوز، په هلمند کې زموږ سروې هم جریان لري. له سروې سره سم مرستې هم د مؤسسو لخوا نه په دې باندې ویشل کیږي، خوراکي مواد، غیر خوراکي مواد. همدارنګه هغه کسان چې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي، او یا هم که چیرې دوی نه غواړي له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، هلته ناامني وي. نو وزارت پر داسې یو پلان باندې کار کوي چې په دوهمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي.
د کډوالو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل و چې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د غشمیر په هکله یې نظر څرګند کړ چې ملګرو ملتونو وړاندې کړی دی. ملګرو ملتونه وایي چې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 کسان د ناامنیو له کبله په افغانستان کې دننه بې کوره شوي دي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه رقم یا دغه شمیر نه تاییدوي او نه هم ردوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګ په برخه کې ناامني یوه عمده ستونزه ده. محمد محقق د سه شنبه پر ورځ د مخابراتو د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې وویل په هیواد کې امنیتي ګواښونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پراختیا په وړاندې خنډونه جوړوي. له بلې خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مرستیال بریالي حسام د غونډې ته وویل چې په تیره یوه لسیزه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم دغه وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. نور تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال ډاډ ورکوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وړاندې د امنیتي ګواښونو موضوع به د دې هیواد امنیت شورا کې مطرح کړي. محمد محقق د سه شنبه په ورځ د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یو عمده ستونزه نامنه او امنیتي ګواښونه دي. ښاغلی محقق وویل که چیرې امنیتي ګواښونه کم شي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې به پنګونی ډیر شي.
من برابرۍ وزارت مخابرات اطمینان
زده مخابرات او وزارت رهبری ته ډاډ ورکوم چې دغه غواخونو د لمنځوړلو لپاره به دا موضوع امنیت شورا کې مطرح او تعقیب وکړو تر څو له دغه غواخونو مخنیوي وشي او په دې برخه کې پنګونه ډیر شي.
موړي همدارنګ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت څخه هم وغوښتل تر څو د مکالماتو د بیې راټیټېدو، ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کیفیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 25 میلیونه کسان له ټلیفوني خدماتو او 2 میلیونه نور له انټرنیټي خدماتو ګټه اخلي. خو دغه وزارت وایي چې مخابراتي او انټرنیټي خدماتونه تر ډیره په ناامن ولایتونو کې لامنیتي ګواښونه سره مخ دي. دغه وزارت د مسؤلانو په وینا ډیری وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو پر مهال د مخابراتي شبکو انټرنټونه هم تخریب شوي دي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام ویل چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو سره سره بیا هم په تیره یوه لسیزه کې دغه وزارت خیله سره وړنې درلودي.
وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د طرحو او پالیسي او مقرراتو او د خصوصي پانګونو څخه د ملاتړ له لارې توانېدلی چې دا سکتور د پراختیا لور ته یوسي او ټکنالوژۍ ته د لاسرسۍ زمینې زیاتې او دې برخې ته په بېساري ډول پراختیا ورکړي.
د دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال و دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعالیت کوي چې خلکو ته انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه رسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایل ټلیفون د ګټه اخیستونکو د شمیر د زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ته په پام اړتیا ده، ترڅو د هیواد مخابراتي سیستم لا ډېر پیاوړی شي.
له کابل مو د ناجی صافی ریپورت واوریدم. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د بندخیلو د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې نو کوم حکومتي چارواکي ورغلي او نه هم افغان حکومت دوی ته تر اوسه د بیا رغونې کوم کار کړی دی. بندخیل د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته غرنۍ سیمه ده چې خلکو د قومي تړون په اساس پکې ډاډمن امنیت راوستي او د سیموالو په وینا چې په دې سیمه کې هیڅوک د ناامنۍ او ویر احساس نه کوي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کړی.
د خوست د تڼیو د بندخیلو د غرنۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی سیمې ته حکومت هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او په تیرو 15 کلونو کې نه یوازې ورته هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی شوی، بلکې د حکومت یو چارواکی هم هغه سیمې ته سر نه دی ورجوت کړی. بندخیل د خوست ښار څخه سویل لویدیځ لوري ته په 50 کیلومتره واټن کې د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته سیمه ده. د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت د اجرایي رئیس سلاکار غازی نواستنی د یو شمېر مشرانو د یوې قافلې په ملتیا بندخیلو ته ورغی. نوموړي د یوې غونډې پر مهال د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. غازی نواستنی وایي
د خلکو زیات شکایت دا و چې موږ کلینیک ته ضرورت لرو او موږ مکتب ته ضرورت لرو. متاسفانه چې په دې سیمه کې پخوا ډېر لوی لوی ځنګلې وې، اوس دا ځنګل یو څه اندازه وهل شوي دي، نور هم د وهل په طرف روان دي. او جدي مې د دوی نه غوښتنه وکړه او دوی موږ سره تعهد وکړو چې دنا بعد به موږ د ځنګلونه نور نه وهو.
غازی نواستنی تایید کړ چې د یاد سیمې خلک بیروزګار دي، دوی پر حکومت حق لري چې د کارموندلو غمی و خوړل شي.
دوی مطلق بیکار دي، هیڅ کار دوی ته نشوي دی او نو کار پیدا شوی دی. زه به مرکزی حکومت ته په خاص ډول د هیواد اجرایی رئیس ته ډاکټر صاحب عبدالله ته وړم او په راتلون کې به دوی ته باید کار پیدا شي، انکشافي کارونه وشي، بیا رغونه وشي. دا د دوی حق دی.
د سیمې یو تن قومي مشر شیرلی وایي چې په دا دومره کلونو کې نه حکومتي چارواکی ورغلی او نه هم دوی ته د اوبو کلینیک خوانځي او یا د سړک جوړولو په برخه کې کوم کار شوی دی.
د ایبی په باب کې هم ډېر مشکل لري، د روغتیا او د ناروغتیا کلینیک نه لري. میخته حکومت په هغه مشکل کې چې میګ سره مشتي ګرونی رښتیا ده چې هرگز حکومت نه دی سره شوی.
قومي مشر شیر علي زیاتوي سره لري چې د دوی خلکو د ځنګلونو ونی د بیکاری او غریبۍ له لاسه پرې کړي. خو دوی د اجرایی رئیس له ارشاد سلاکار سره ژمنه کړي چې تر دې وروسته به دوی ونی نه وهي.
کوم منابع کړای چې ګوري وکړ چې میګ به هرگز د ژوند په ویده کې ونی تا والی او پیغه په پرې کولی ای دې غته به میګ ورنې دې نشي او کوشش مو کی چې زپاو ونه یا پد دې شمیګا په هر کې نیره باولګ
دی. ادمانی ورده سره دې چې افغان حکومت تل د خلکو سره شمنه کړی چې په پرمختیاي کارونو او د ټولنیز خدماتو په وړاندې کولې کې به انډول او توازن په پام کې نیسي. خو کتون کې وایي چې لا هم د خوځ په اطراف کې لزګونه داسې مشته چې لسره چارواکو سر نه دی ورخکار کړی او هغه په هر برخه کې محرومي او شاته پاتې شوی دی.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د امریکا غاګ رادیو خبرونه د مخام لوو بجو د سهار تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. ګرځو ستنیګو د پروګرام مطالبه ته د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو ساتلو په فراه کې مثبته نتیجه ورکړي. د دغه ریاست چارواکي وایي چې مخکې په ازمایشي ډول په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم جوړ کړي، خو اوس په دغه فارمونو کې ډیر موچی ساتل شوی او پرختیا ورکل شوی ده. نور حل لفرانه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وايي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده. دغه ولایت آب و هوا د شات د فارمونو د جوړولو لپاره ډیره مساعده ده. د فراه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست رئیس انجینر عبدالرحمن متین وايي تیر کال کابو سل کندو د شات د مچیو فراه ته راوړې چې ښه نتیجه ورکړې ده. د فراه ولایت د کرهنې د رئیس په خبره هڅه کوي تر څو په دغه ولایت کې د شات د مچیو نور فارمونه هم جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوال او بزګرو ته کار پیدا شي او له بلې خوا دغه صنعت په فراه ولایت کې نور هم وعده وکړي.
د پرچمن په ولسوالۍ کې کار کړی تقریبا 350 صندوق هلته موږ ودي یقینو ته ویشلي دي او هلته هم نتایج ډېر مثبت دي ځکه چې هلته کاملا اثر 100% طبیعي دي. په کل کې که موږ یو تحلیل ولرو د فراه په ولایت کې یعنې واقعا نتیجه ډېره مثبته ده او کار به پر دې باندې جریان لري چې انشاءالله ومسوایي دا صنعت هم د فراه په ولایت کې ګسترش ورکړو ترویج کړو او په دې خاطر چې زموږ نورو د یقینو فارمدارانو مالدارانو هم وسوایي د دې صنعت څخه
لبل خوا کسان چې په فراه ولایت کې د شاتو مچیو په لومړنی فارم کې بدن د بوخت هم له خپل کار راضي بری شو وایي چې د شاتو مچیو په دغه ولایت کې سم نتیجه ورکړې ده. سردار محمد سارای په فراه ولایت کې د شاتو مچیو د فارم مسول وایي چې کابل سل کندو د شاتو مچیو لري او دار کندو څخه په کال کې تر 50 کیلو زیات شات راټولوي. دغه خبره په فراه ولایت کې ځکه د شاتو مچیو فارم سم نتیجه ورکوي چې ژمی ډیر لنډ دی او د شاتو مچیو کولای شي ډیر فعالیت وکړي او زیات شات یا اصل را ټول کړي.
په 50 کیلو اندر صورت کې انتقال در به مهم جای از جای کې کول ګرده باشه میتونه تولید کنه سالانه. په 50
که دغه شات د مچیو د ساتنې ځای ته پام وشي نو کولی شي په کال کې کابو 50 تر 55 کیلوګرامه شات تولید کړي. د فراه ژمی ډیر لنډ دی نو ځکه د شاتو مچۍ دلته هېڅکله هم د فعالیت څخه نه پاتېږي. یوازې هغه وخت دوی فعالیت نشي کولی چې د حرارت درجه تر مثبتو 8 درجو راکښته شي نو دوی فعالیت څناڅره کمیږي. په فراه ولایت کې تر اوسه یوازې په پرچمن ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ روزنه کېدله. خو اوس چارواکي وایي چې دغه صنعت ته به پراختیا ورکړي او د شاتو مچۍ زیات فارمونه به جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوال ته ښه ګټه په لاس ورشي او له بلې خوا د رانی بې کیفیته اصول یا شاتو واردولو مخه هم ونیول شي.
تاکل شوی د افغانستان د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک کرکټ ټیمونو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د کرکټ دوستانه مسابقه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین دغه ډول سیالي د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه بولي او زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د نړیوالو سیالیو کوربه دی. په عین حال کې د دواړو ټیمونو د لوبډلو مشران دغه ډول سیالي د ورزش د پراختیا لپاره مهمه بولي. مرزی احمدزی په دې اړه نور تفصیلي ریپورت لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د هیواد د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سولې او دوستۍ په نوم سیالۍ د ورزش د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي. د دغه بورډ رئیس نسیم دانش د سه شمې په ورځ په یوه ناسته کې وویل چې دوی د نورو نړیوالو ټیمونو لپاره هم د بلنې لپاره پوره چمتووالی لري خو د امنیتي ملحوظاتو له امله پشا شوي دي.
دا د افغانستان لپاره په اوسنیو حالاتو کې ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې د پاکستان مره یو لوی ټیم او په دوی کې د دوی نېشنل لوبغاړي شامل دي او دلته افغانستان ته راځي. صرف یو یو د ونه کول غواړم او دوی ته وایم دلته امن دی. زه د امن پورا ډاډ ورکوم چې تاسو به ان شاء الله دغه سیالۍ په فضا کې په امن فضا کې ترسره کوئ.
د ښاغلي دانش په خبره د افغانستان کرکټ بورډ د لومړي ځل لپاره د یو نړیوال ټیم کوربه دی او دغه هیواد د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. دغه سیالۍ چې سبا چهارشنبه پیلېږي 2 ورځنۍ او 1 ورځنۍ لوبې لري چې د افغانستان د پراختیایي او د پاکستان د حبیب بانک ټیمونو ترمنځ جوړیږي. د دواړو لوبډلو مشران وایي چې د دوی په ټیمونو کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي ټیم غړي هم شامل دي. د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان عمران فرحت د دغو سیالیو په اړه وایي
موږ دلته د کرکټ د زده کړې او شو سیالیو د جوړولو په هدف راغلی یو. دغه سیالي زموږ د ټیم لپاره یو فرصت دی ځکه چې د نړیوالو لوبغاړو په وړاندې لوبه کول سخت کار دی.
په همدې حال کې د افغانستان د پراختیایي کرکټ ټیم کپتان نجیب صدران وایي چې دوی د دې سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ لوبډله دغه دوه هفته راهیسې ډېر سخت تمرینات کوو او موږ سره
ټول یعنی د پرمختیايي لوبډلې لوبغاړي د نوي ځوانان دي، نو دوی دپاره یو ښه چانس ده چې خپل صلاحیت شو کې دلته او همدې لارې ملي لوبډلې ته انتخاب شي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لري او اوس کرکټ بورډ غواړي چې په دغه ډول سیالۍ سره افغان لوبغاړي ښه وروزي. په عین حال کې د کرکټ یو تن مینوال فهیم وایي کچېرې د ورزشي لوبغاړو امنیت تامین شي او نور نړیوال ټیمونه هم افغانستان ته راشي، نو ورزشي څانګه به نور هم پراختیا ومومي.
عبدالباری اکبر دوست او عبدالقهرمان دواړو د بکوا د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې پاکستان طالبان روزي نو سوله به څنګه راولي. افغان حکومت نور باید پر پاکستان باور ونه کړي، سوله باید د نورو هیوادونو په ګډون راوستل شي لکه چین یا هند یا قطر. دغو دوستانو خپل پیغام د افغان بي سیم د 813 شمیرې له لارې رالیږلی وو. درنو اوریدونکو، وخت د ورځې 10:00 او 30 دقیقې دی. د خبرونې په پاتې نیمه برخه کې د کور کلی او ګړې اچار پروګرامونه اوریدلی شئ، خو مخکې لږ پام وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیز ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 می څلور اړخیز غونډې کوربه ده. د چین حکومت د افغانستان لامنیتی ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایی برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا څلور خوندي ویجاړ شوي دي. سپینمانی په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په عمدی ډول پر ملکی وګړو وحشانه حمله شوې دي. راپورټونه وایي چې آذربایجاني عسكر او یو ارمنای بلتون غوښتونکي پرون په ناګورنا قرهباغ سیمه کې وژل شوې دي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې.
کومې ستونزې پیدا کوي؟
دا نه ځکه څنګه کار نه دی، چیرته نه کار، هلته څه کار.
د مخنیوي لارې چارې څه کېدلی شي؟ نن په همدې اکلغه ګیګول آزادي رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، ژوند هغه وخت کامیاب او انساني بلل شو چې د بل مادي او مانوي حقوقو ته درناوی وکړو. د بل چا په شخصي ژوند کې مداخله کول په حقیقت کې د نورو په مانوي حقوقو باندې تیری دی. د اسلام په دین کې هم د نورو په کارونو کې مداخله کول رد شوې دي، خو مشوره یو اصل ګڼل شوې، هغه هم په صورت کې چې مقابل لوری د مشورې ورکول غوښتنه وکړي. که مشوره هم پرته له غوښتنې ورکړل شي، د بل په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي. ډېر ځله لیدل شوی چې بې ځایه مداخلو د کورنۍ خوږ ژوند د زهرو په څیر تریخ کړی. اکثره وخت د کورنۍ مشران په دې نظر وي چې د دوی مداخله د اولادونو د خیر لپاره دي، خو ځینې ځوانان بیا دنه مني وایي ډېرو مداخلو په قوتي کې ځای کړی دي. په دې اکله د څو تنو ځوانانو خبرې اورو، ورپسې له بچو نه د یو ناخوښ پلار د زړه خواله هم اوریدلی شي.
دول خګه دختان دی ول برخي مزور دا ما تن د برخاتن کې عاشو غاتن سم لري شوق ده. کور ما د کلم ما ګان ما در ډیره دخل کوي خو زه خبر خبر سره غيما چا با تن خوخي چا با بل شي خوخي بل شي بخي خو ما تن سره ډیر شوق ده.
تعلیم یافته خلسی دی کنه، تعلیم یافته خلک مونږ ته وای وای تاسو وای دا خو یو سټایل دی، وای تاسو خو ښکاری وای او به تعلیم خلسی دا وای دا څنګه ختم کړی ختم پرخی دی او دا بوتکی پرتګم کړی دی لباس هم کړی خو ډېر بد خبر نه وای. چا سر چا سره کار ده، هر څه خپل کار ده.
ماما خسر دی ما په کور کې مداخله کوي، خاله خوشو دی ما په کور کې مداخله کوي، خسر برا او خواخ پڅه کوي، اخو بخینو دی ما مشر منیجر ده.
پلار او زوی په یو لار نه دی، پلار په دې لار ده، زوی په دې لار ده. زوی ته کار څه نصیحت وکړي، هغه اوس وخت زمون په لار نه ځي. ام جلی ام لور ام زوی په یوه لار تا سره کله ځي؟ هغه سابق وخت ښه وخت و در سره په یوه لاره تلل، که تا به ویلی سي دا لاره د نیکۍ ده په ما نیکۍ در سره روان و، که ویلی سي د بدۍ ده په بدۍ در سره روان و. دغه شیطان کار پیدا سوی ده د تلویزیون، هماغه شیطان کار ته ناست یي، هماغه پلسپو ته ناست یي. بعضې وخت پسې لښته راواخلم او په زوره یې وباسم د دې کال نه سمه لار ونیسئ.
ځوانانو سره یو شمیر لویان هم وایي چې د خپل خپلوانو او دوستانو بې ځایه مداخلو ډېر ځورولي، ان تر دې چې کله خو یې له همدې امله فشار او شکر هم لوړ شي.
ډېرو خلکو ما په شخصي کارو کې کار لرلی ده، هغه ماته په تاوان رسېدلی ده. ښه خوږ دوست مې رانه بېزاره سوی دي، هغه سره زه په لانجه اخته سوی یم. پیسې بېرته حقیقت ته سره رسېدلی یو، هغه ما بېرته هغه سره دوستان سوي، هغه درېیم مختورې پاتې سوی دي. چاته دې که خیر ورسیږي خیر وکړه، که خیر دې نه ورسیږي قرار ده خپله خوله پټه ونیسه. ملاره دې شاته کار کړ.
تقریبا دومره تاوان رسوله د دې خبرو فشار هم جک سوی ده، د دې خبرو مې شکر مرض هم اخیستی ده. تاوان خامخا رسیږي، مالی تاوان خو بلادې پسې خو نور دې تاوان رسي، هغه بدن ته تاوان رسي. مثال خبرې سړي عزت ته تاوان رسېدي، او سړي عصیت ته تاوان رسي.
د کابل سنکی نجیب دومره څه ګټي چې د غریبې شپې ورځې ورباندې تېرې کړي، خو خپل خپلوان ورته وایي چې ته باید په لوړه سابق ژوند وکړې، حال دا چې هغه خپله پوهېږي خو بې وزلۍ لاس پخې تړلي.
یا مثال زوی ته کوزده ول نه کوي، یا واده ول نه کوي، یا مثال د خبرې کور ول نه اخلي، یا کور ول نه جوړوي، یا ښه زندگی ول نه برابروي. دواړه کتلې چاله مشکل ته چاله غرس خبرې. اوس مثال د خبرې خلک ګاډي چلوي، د کباړه ټول خدم دغه ته مسه کوم، دغه مشکل لرم، پیسې نه لرم، کوم تجارت وکړم، دا کباړه نه لاس پخې ادا کوم.
ډېری وخت بیا دغو کسانو په ژوند کې د دوستانو لخوا ډېره مداخله کیږي چې مجرد وي، وده نه وي کړی. د کابل اوسیدونکي مریم وایي هغه بیا طریقه نور نخلاصیږي چې د څو اولادونو خوندان شي.
څلور کاره نامزد پاتې سو، بعد د نامزدۍ نه ډېر سره شاپ شای ویلې سو، ولې د نامزد پاتې ده. اما ول انجینری فاکولته کې نیسو که غریب څه واده وکړي، ویل ولر د فاکولته مې خلاص کوم، بیا به واده وکړو. خدا خپل خپلوان نه دا خبرې 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 نه دا خوشې کوي داده سي، هغه خلاصه ده. یاله که غریب واده وکړي ډېر خبرونه تاسو یو رقم خوینه لري، یو رقم عادتونه لري که نامزد سي، ولې دا نامزد څو خو څوک ده څوک نه ده، داغه سجاره او سوانه واسه ټول څه څه قسم سره ده. خو هغه څه زری ټول څه با داغه نه، ولې دا شیرین خوري نه کوي، شیرین خوري څه څه ولې واده نه کوي، واده څه څه بیا با داغه نه یو کال دوه کال پیتیر څه ولې اولاد ور کنه کیږي. هغه کرا څه اولاد وسی څه هغه اول بوري لوري بیانو کلا کې نیسی څه دوی کرا زوی ونه څه سمو قدم مداخله کول دي څه دوی کوي. و دې تاسو د دې شخصیت څنګه راس هغه پیږي کار پیږي رقم څه زله ده زه خپل هم څه سره هیڅ کار نه لرم، هیڅ غرض نه لرم، نه وایم څوک واده کوي څوک نه کوي، خدا بعد نه هیڅ غرض نه لرم، به جای بیخی نه خبر د څه به کار پاتې سي خبرې کوي.
یو بل مسله چې د دوستانو په منځ کې ستونزه پیدا کوي، هغه د بل په شخصي ژوند کې داسې مداخله ده چې هغه ته د ستونزو سبب شي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی په دې اکله کیسه کوي.
فیسبوک کې خپلو دوستانو سره آنلاین وم، مې زمونږ یو رشته دار چې هغه یې په ناروې کې اوسېږي، هغوی سره آنلاین وم. دا زما کوم دوست و، هغه ما سره نږدې بل کمپیوټر ته ناست و، هغې ولیدل، دومره پوه شو چې دا جینۍ ده. خو زه پاڅېدم، دغه وخت کې څه کار پیدا شو، ادارې ته لاړم، راغلم، خو بیرته کېناستلم. ما نه هېر شوي چې زه ساینه وکړم. څو ورځې پس ما د هغې بیرته مسیج وکړو، مسیج راته وکړو چې دغه نوم باندې یو هلک دی او ما ته بار بار مسیج کوي او زه هغه ځان سره ناټ کوم او بار بار ستاسو په اړه راته څه وایي. بیا زه پوه شوم چې دا همدې کړی دی. ډېرې ستونزې دي، ولې چې ځکه د یو چا به چا سره راځي، یو څه خبره به یې، شخصي خبره به یې، د کور مسله به یې. ډېره بده خبره ده چې یو بل پاگه خبر شو بیاغه که مداخله و که مقابل لوره چی دیاغه تا یه رقم سپخ کاره چی ده چوم را سپکو خلکو سر ده رفت آمد ده یاده غاندیوالان چی ده چی ده سی دیده بخبل سنگه کنه نو سره دیر کم راز
ده کابل اوسن که احمد هم وایی چی دیر زلال داسی کسانو سر مخشوه چی ده نورو پا شخصی جمند که مداخله که بی اوستون زی جوره بی
بهر که ستانه اجازه واری در توایی چی اجازه ده ستاسو پچاوکای زکینم یا ستاس ده کمپیوتر نزا استفاده و کم اگر چی آغا با پا پوست که یا پا پوزشن که هم ستاسو نجیگ بی خب بیا هم دوی نزاکتان ده لازم بولی چی ستانه اجازه واخلی دل تا برعکس دل تا دوی ده کوشش که چی فقط سنگ ده چاوکای نتا پاچی او یا ده موبایل پا دفتر او یا هم پا موتر که ده نپاچی اولینه آغا داده چی دوی زی مسیج تا چا سره ده تماس نیولای چیر تا ده مسیج لگلای ده کم زنه در تا مسیج راگلای یو آمه اصطلاح ده چی لکا چی وی یا ور تا مزایمت که ده نزاکتان خ کار نده او ده پیغی پوری هیچ سم ارتباط نلری بیا هم اغا خپل مطل تکرار هم چی چیر تا نکار حال تا سکار هر شای که خام وی پخیگی که چیر انسان خام شو بیا هغه نه پخیږي هر انسان په ټولنه کې په هر ځای کې خدای نه خواسته هغه ته خپل اعتبار د لاسه ورکړ په همغه مربوطه ساحه کې که هغه ټولنه وي د ده کورنۍ وي که د ده اداره وي که د ده ښوونځی وي په ده باندې بیا هیڅکله هم څوک اعتبار نه کوي
د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق د نورو په کار کې مداخله د شیطان کار ګڼي هغه وایي چې هر انسان دومره کار او مسؤلیت لري چې که یې په سمه توګه اجرا کړي د نورو په کار کې د مداخله وخت نه پیدا کیږي
دغه څوک چې پلټنې کوي همیشه داسې چې په ځان هم اعتماد نه لري او هر انسان چې ګوري چې حرکت کوي فکر کوي چې په دې کې یو راز ده او دغه راز هم د دې دپاره پلټي چې هغه کشف کړي او ضرر ور ورسېږي هغه ته هغه سودان او غیبتګر خلک او هغه خلک چې په خپله په خپل زړه کې په خپل وجدان کې انسانی ثروت یا انسانی خالي خصوصیات نه لري نو په دې شانو پسې ګرځي دومره د انسان وظایف زیات دي او دومره ګڼ دي که هغه وغواړي چې دا خپل وظایف د یو باشره په انسان پیس ادا کړي دې ته وخت نه شي پیدا کولی چې د نورو په مسایلو کې اشتراک وکړي زه په خپله دوه زمن او دوه لونې لرم په ځوان کې مې نه رایادېږي چې زه په خپله لور پسې چې مکتب ته څنګه ځي او په کومه لار ځي او هېڅکله ما دا تشبث نه ده کړی لیکن په خپل ژوند کې مې ښې نمونې دی پرهیزګارۍ د تقوا د خپل حق د بېګانه حق له خلکو سره د برخورد دام لرلې او زه یقین لرم زموږ اولادونه اوس چې زه ګورم تر موږ هم ډېر هوښیار دي په کورنۍ کې دننه مخصوصا دا تشبثات ډېر بد دي فرض کې زه ډېر وخت ډېر تعجب کوم کله چې یو جلی یا یو حالت علاقه وخی یا پلار تا یا مور تا یو راز وی چه زا آغا سر ازدواج کما یا دست شو کلی جلی ده مگه پسند که دل مگه جا ساسیتون تاریک سی او داد انسان غرایز دی داد انسان حق ده داد انسان وجایب دی ترسو چه ده قانونی پولو پورانولو بنده چا علنی لاس نیل پوری کره یا دلائل نی حق نلری چا که ده انسان عواطفو تا ده انسان علایقو تا ده انسان خصوصی اسرارو تا کوششو که چلا رو واسی داده شیطان کار ده
له دینی لحاظه هم دی بل په کار کې مداخله رد شوی دی علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي څیړونکی عبدالهادي ساپی وایي چې
د خلکو په شخصي امورو کې بې مورده او بې ځایه مداخله مکوي حتی د خلکو په اویلیګانی کې چې داسې کچیره د هغې دیوال ټیټ وسي یمږ او تاسې شریعت موږ یې منع کړی یاستو چې باید ونه ګورو په حدیث شریف کې راځي هغه کسان چې تجسس کوي یعنی د مسلمانانو د مخفي رازونو پسې ګرځي او بیا هغه د یو نفر نه بل نفر ته انتقالوي هغه افشا کوي نو د محشر په ورځ د دې انسان جزا دا دی چې د دې په غوږونو کې سر ویلې کیږي یو مسلمان سړی باید بې ځایه بې مورده تشبث د خلکو په امورو کې ونه کړي
له رواني پلوه هم د نورو په کار کې مداخله ډېرې بدې اغېزې لري بیا هم عبدالهادي ساپای
روان شناسي هم دا خبره کوي چې که چیرې موږ غواړو چې د خپل اولادونه په ښه وجه باندې تربیه کړو نو دوی په ژوند کې باید موږ ډېر مداخله ونه لرو صرف په هغه مواردو کې موږ د دې ژوند کې داخل شو چې کله مشکلات سره مواجه کېږي موږ نه پوښتنه کوي په هغه مواردو کې چې هغوی تجربه نه لري موږ په د هغې نه مخکې په هغه رقم حوادثو باندې مواجه شوی د حل لاره منطقي لاره او دغه موږ د تجربې مقتدا شو هغې ته نیکه مشوره ورکو غیر د هغې مستقیم مداخله کول او ډېر نږدې نظارت کول دا ښه کار نه دی. مثلا یو نفر یې موږ او تاسې څنګه موټر کې ناز هغه د خپل موبایل کې مصروف دی، موږ ته حق نشته چې د هغې موبایل ته وکړو، دا سرقت دی، دا غلا دی. دې موبایل کې کیدای شي د یو سړی د فامیل عکس اوسي، کیدای شي یو ډېر محرم راضي اوسي. نو د خلکو د رازونو لټول جدا ناروا دی او سرقت کول په هر نوعه چې اوسي حرام دی.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. په کابل کې د زمکی نړیواله ورځ مون منزل شو او دا ورځ په هغه زمکی ول منزله چې ټوله چور او غصب شوې ده. کاشکې مونږ د چور او غصب زمکو ورځ هم منزلې وای. همدارنګه د بیان د ازادۍ ورځ مون منزل شو او زینو ته لکه د هغو نورو میډالونه هم ور وټومبل شول. اوس میډالم سرچپه معنا پیدا کړې ده. نور قیاس تاسو وباسئ. د خبرونې په پایل کې د هغه لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلم.
ها را واخله.
دغه لمړی لیک میر احمد مشروط له توتی خیلو څخه را لیږلی دی او وایي چې ماینېدو ته مې زړه کېږي. که فیلسوف صاحب د ماینېدو چل را وښيي.
د ماینېدو چل؟
هو فیلسوف صاحب، هغه وایي چې بیکاره یم. نو ما ویل که ځان په چا مایان کم هم به وخت را باندې ښه تیر شي او هم به مې په آینده کې کور ودان شي.
مشروط خانه، بیکاري رښتیا هم بد شی دی او په همدغې بیکارۍ کې سړي ته د ماینېدو، نشې او نورو بې ګټو کارونو فکرونه پیدا کېږي. خو د تا د کور آباد وي چې د نشې او بادعملۍ خواته د تمایل نه دی پیدا کړی.
نو میر احمد مشروط به له همدې عمله مشهور شوی وي چې بې ځایه چورتونه وهي.
نه تا که ګلې بلا دیوالم، د موږ ټول ځوانان له هر څه نه مخکې همدغه د کوژدې او واده په چورت کې وي، ځکه چې خواران پوهېږي که یو ځل پاتې شو نو بیا پاتې دی.
نو اوس څنګه مین شي؟
ته څه وایې چې څنګه دې مین شي؟
ترکۍ او هندۍ ډرامې دې وګوري. اوس خو تلویزیونونو ټول زور په همدې اچولی چې ځوانانو ته لومړی د ماینېدو او بیا د طلاق او جدا کېدو چلونه ور وښيي.
مشروط خانه، تلویزیونونو ته شه، ډرامې به دې ډېر ژر دغه د ماینېدو مشکل در حل کړي. موږ یې که چل هم در وښیو نو په درد نه درته لګېږي.
ولې فیلسوف صاحب؟
نه تا کې ځکه چې موږ به په دریڅو او کنډوونو کې سترګې خښې کړې وي او په خپلو مینو پسې به ګرځېدو، خو اوس ځوانان په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې مینه لټوي. مشروط هم که فیسبوک ته شي نو ډېر ژر به هم خپله مین شي او هم به که د ځان په حق لږ دروغ ووایي نو ډېر نجونې به په ځان مینې کړي.
نو څه وکړي؟ ډرامې وګوري او که انټرنټ ته شي؟
دواړه ښه دي. او له دې علاوه په لویو مارکیټونو دې هم یوه نیمه ګزمه کوي، بل لیک را واخله.
سمه ده. جندل تشویشی له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې حکومت مو ولې په دومره سخت مرګ وژني، خو یو دم مو دی ووژني چې له غمه بېغمه شو.
ولې خدای دې نه کوي؟
تشویشی وایي چې حکومت لومړی خلک بیکاره کړل، بیا یې مالیه ورته لوړې کړې لکه د موبایل د کریډیټ کارت مالیه، او بیا یې څو ځله د برق بیه لوړه کړه. اوس وایي چې 25% نوره هم لوړه شوې ده.
جندل تشویشی ملامت نه یې چې تشویش کوي، خدای دې له لیونتوبه وساته. که دا حالو نو ډېر لیونیان در واخله. یو بل لیک را واخله چې نږدې دی ځان تشویشی شم.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک غټ هدیه رالیږلی دی او وایي چې په انصاف خیلو کې مو کور دی، خو د انصاف نښه هم نشته. که فیلسوف صاحب راته ووایي چې انصاف چېرته تللی او کله سره ونه.
غټه دې خدای دې نور هم غټه که، او خدای دې یوازې د تاسې په انصاف خیلو کې نه، چې په ټول هیواد کې انصاف پیدا کی. انصاف ته د قانون تعویز هم وکړ خو پیدا نه شو، او ډیر خلک وایي چې انصاف یې په زور له هیواده ویستلی دی، او یا به هم په خپله تښتېدلی وي، ځکه چې بې انصافي به پرې زور شوي وي.
فیلسوف صاحب، بې انصافي څوک ده؟
بې انصافي د انصاف میرمن وه، خو وایي چې له اوله سره جوړ نه و، او له همدې امله به یې کله میرمن پسې اخیستې وه او کله به یې هم خاوند. خو اوس چې زیاتره میرمنې په میړونو زورورۍ شوي، نو بې انصافي هم په خپل میړه انصاف زورور شوي، او انصاف یې وطن پرېښودو ته مجبور کړی دی.
نو فیلسوف صاحب، آخر به څه کېږي؟
څه وایم، نو که د انصاف طرفداران ډیر شي او انصاف بیرته وطن او کور ته راولي، نو بې انصافي په خپله تختي، بیا به نو انصاف حکومت کوي، او که بې انصافي هم ونو لاقل زورورو خو به نه وي.
لوی خلی په لوی بریتونو پټیږي.
لډیره کارا د لک دوکې ګټه ډیره ده.
د زړونو ښکار په لپسیرونو هم کیږي.
په یوه حکومت کې دوه رئیسان هم ځایږي.
وای چې له درې شرکتونو او درې کورونو کام لري والی نه دی.
یو کال وزارت د ټول عمر ضمانت.
دی وکیل یوه پښه دلته او بله په دوبۍ کې ده.
تنخواه لرونکې ښځه د الماسو کان دی.
بیکاره میړه د غاړې زولانه ده.
روشن فکر دوه ښځې کوي او په درېیمې مین وي.
کماندان درې ښځې کوي او څلورمې ته طلاق ورکوي.
یو چارواکی د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي، خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې را ونه وځي، چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نه شي.
باټو
بلی صاحب، څه موبایل؟
هو، نن غواړم دیرشو مینایې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم او په حال یې ځان خبر کړم. نو د دیرشو مینایې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه.
صاحب څه کوې؟ د امنیت وضعیت ښه نه دی. همدلته به د دیرشو مینایې د خلکو استازي درته راوغواړو، له خپله حاله به مو خبر کړي.
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي، کورونه یې څه ډول دي، لارې او کوڅې یې په څه حال کې دي، د خلکو رنګونه، رواني او روغتیایي حالت یې ووینم، او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو.
صاحب زه خوایم چې ته تیر شه، له همدې ځایه به هر څه درته معلوم کړو.
زه د خلکو رئیس یم، زه همدغه خلکو ټاکلی یم، او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم. که داسې نه ده،
هغو خوارانو بد کړي چې اوس یې تاسو ته رایه درکړې ده، ټول په خپلو بدو پښیمانه دي.
څه چورت وایې باټو؟
صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو نو.
ښه صاحب. صاحب دغسې راځه، پام چې په کنده کې ونه ولګي.
دا سړک یې څومره خراب دی، دا ولې؟
صاحب دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي، نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی.
رئیس صاحب، دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړې، ډېرې عریضې یې وکړې او ډېرې چیغې یې ووهلې، خو چا یې خبره وانه ورېده.
صاحب ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي.
همدا اوس چې دفتر ته لاړم، لومړی ماون ته وایم چې کور دې سیمې یعنی دیرشمې اوزې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي.
صاحب چې دغه معاونانم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو اوزو کې اوسېدا ته مجبور کړي وای نو لا قل خو به یې هغه سرکونه آباد شوي وای
د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده.
رئیس صاحب، له معاون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولېږه چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي.
وېرېږم چې دغه کار تاوان ونه کړي.
صاحب، څه تاوان به وکړي؟
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي، خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بېرته خراب شي، ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډېر دوام وکړي.
صاحب، که دوه یا درې مېرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي، هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي.
ډېر ښه نظر دې راکړ، مننه. باټو
صاحب،
د دې سیمې خلک مهاجر شوي دي که څنګه؟ هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای.
صاحب، خلک مهاجر شوي نه دي، موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو.
ولې؟
صاحب، د تاسو د امنیت دپاره.
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم؟
صاحب، دفتر ته به نمایندګان درولو.
نو بیا دلته د موږ د راتلو ګټه څه شوه؟
صاحب، تفریح مو شوه او بل مو دومره ورانه او خواره سیمه ولیده، تل له آبادو سیمو تیریږې. ښه شو چې نن مو تبدیلي هوا هم وکړه.
باټو، ډېر بد وخت راغی. چاکم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونشي لیدی.
هو نو، خاین خایفس.
څه دې ویل؟
صاحب، خپه شوم. ما ویل کاشکې اوس خلکو په اترنونو او ډولونو بدرګه کړی وای.
ځوبه، بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او هوا اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسین حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
خواستگو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
دلست و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیونه واره.
چه در گورم از ترگ میر نر نر ناشی تات چه در گورم از ترگ میر نر نر ناشی تاچ تنکی وینم تول جهان زماز ماز ماشی تاچ تنکی وینم تول جهان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شی هات چه نر کورما سترګې میر نار نار ناشي لارم هر څلارم دنیا لارم ژوند لارم چیدر گورا ماستر گمیر نار نار ناشی میرا بانا یہ تارو مال میں ساتھ اس کا دعا ببو کاش چید اخبال عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددو اس ترگو در بخلے شوئے دید میں ددو اس ترگو در بخلے شوئے مورے 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 تدہ دنیا ہو چیتر گورا ماستر گمیر نار نار ناشی مورے 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 تزما ہر سپ خرس مکیے تزما دے تزما ببو زما دکیے او مرد دیر شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی سات چیدر گورا ماسترگ میر نار نار ناشی